تاسې زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. زه عصمت څاروان یم. دا خپرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ په خبرونو پیلوم. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي د پاکستان لپاره د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت له یو مشر سره پر افغانستان خبري وکړه. محمد صادق خان پرون پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې په اسلام آباد کې د یونما د دفتر له مشر مالک سیسی سره کتلی دی. هغه د نورو تفصیلاتو له ورکولو پرته لیکلی چې په دې کتنه کې د سیمه ییز امنیت په ګډون پر دوه اړخیزو ګټو خبرې وکړې. سیسی په پاکستان کې د یونما د څانګې مشري کوي. صادق خان د تیر اونۍ د سه شنبې په ورځ داسې مهال کابل ته تللی و چې په شپه یې د پاکستان جنگي الوتکو د پکتیکا پر برمل ولسوالۍ بمباري وکړه چې په نتیجه کې یو 500 تنه ووژل شول. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر له رسنیو د بی پری توب او د واقعیتونو د انعکاس غوښتنه کړې ده. ملي رادیو تلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون پنج شنبه خبر ورکړ چې ندا محمد ندیم د څرګندونې د رسنیو له مسؤلانو سره د همغږۍ په غونډه کې کړې دي. دا غوښتنه داسې به حال کیږي چې ندا محمد ندیم دوه کاله مخکې په یو غونډه کې ویلي وو هغه کسان چې د طالبانو نظام تخریبوي یا قیان او واجب القتل ګڼل کیږي. د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په 22 ولایتونو کې د واوري او باران اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون په کندهار، زابل، روزګان، غور، سرپل، بامیان، دایکنډي، پکتیکا، غزنی، پکتیا، خوست، لوګر، میدان وردګ، سمنګان، بلخ، کندوز، بغلان، پروان، کابل، پنجشیر، نورستان، تخار، بدخشان، کاپیسا، ننګرهار، لغمان او کونړ کې به د باران اندازه له 15 تر 40 میلی متر او د واورې اندازه له 10 تر 40 سانتی متر پورې وي. وړاندې ویل شوی چې د سالنګونو په ګډون په شمال ختیځو او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو د لګیدو اټکل شوی چې سرعت به په یو ساعت کې له 500 تر 100 کیلو متر پورې وي. پرون هم د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې باران او واوره ووریده او خلکو د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې د سشکال د لومړی واورې د ورېدو هر کلی وکاوه. د ایران په لوی ښارونو کې پرون د سپایي پاسداران د قدس واکونو د قومندان د وژل کېدو د 15 تن په مناسبت لاریونونه وشول. جنرال قاسم سلیمانی د 2000 کال د جنوري میاشتې په دریمه د عراق پلازمینې بغداد ته نږدې د امریکا د متحده ایالاتونو د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. په تهران کې پرون لاریونوالو چې د سلیمانی عکسونه یې له ځانو سره لیږدول مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرائیل شعارونه ورکړل. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان په تهران کې د امام خمینی د جامع جمعه په انګړ کې راټول شوی لاریونوالو ته وویل د دشمن هغه طرحې بشندوي چې هدف یې د مسلمانانو ترمنځ اختلافاتو ته لمن وهل دي. د اسرائیل پوز پرون پنځشنبه تایید کړ چې لسکونه پوزیان په سپتمبر میاشت کې سوریه ته داخل شوی و چې د توغندو د جوړولو یو فابریکه ویجاړه کړي. د اسرائیل د پوز په وینا دغه فابریکه ترمزه کې لاندې جوړه شوې و چې ایران تمویلوله. دغه پوز چې په سوریه کې دننه د خپلو تحرکاتو او پوزی عملیاتو په اړه لږې څرګندونې کوي. په یوه اعلامیه کې ویلي چې د سپتمبر د 8 په حمله کې د اسرائیل د کمانډو 100 سرتیرو برخه درلوده. په اعلامیه کې همداراز راغلي چې د دغو عملیاتو په مهال د مدیترانې سمندرګي ساحل ته نږدې په مسیافس کې دغه فابریکه ویجاړه کړل شوه. یو نوې راپور وایي په ناروی کې په 2014 میلادي کال کې د نویو پلورل شویو موټرو نه اچیا فیصده بریشتایی موتر و دغه راپور چې پرون خپور شو وای چې ناروی خپل حق هدف ته نږدې شوی چې غوښتل یې په 2015 میلادي کال کې په دغه هیواد کې یوازې بریشتایی موټر وپلورل شي. د ناروی د ترانسپورت فدراسیون په یوه اعلامیه کې ویلي چې د 2015 کال لپاره ټاکل شوی هدف ته د رسیدو لپاره یوازې 10% شاته دي.
نور بس دی. شکسته سکوت.
ازادي راډیو قدر منوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مې ومنه فرشته صحاکه ما د نور بس ته خبرونه په دې باندې کې تاسو هر کله کوم په دې خبرونه کې را سره تخنیکی چارو کې قادر جلالوف همکاري کوي او را سره قدر منې ملمنې به مې وي. خو پایل په وکړه نن ورځ پر موضوع نن ورځ د خبرونه ته موضوع ټاکل دا چې 2023 میلادي کال د افغان ښځو لپاره د طالبانو د ګڼو نورو محدودیتونو پر مهال تیر شو. دغه کال د افغان ښځو لپاره څنګه کال وو؟ پر دغه خبرې وکړو. په دې کال کې بیا هم د تعلیم او کار د نشټوالي له کبله د ښځو په ژوند کې د فقر، رواني ستونزو او کم عمره ودونو زیاتوالی راپور یې ډیر زیات ورکول شوی و. افغان ښځې وروسته له هغه لا سخت ستونزو سره لاس او ګریوان شوې چې په 2023 کال کې طالبانو یو ځل بیا په افغانستان کې واک ترلاسه کړ. د طالبانو دغه تګلارو په سیستماتیک ډول د ښځو خپلواکي، د زده کړو فرصتونه، کار او اساسي ازادي هدف وګرځوه او د وخت په تیریدو سره یې ورو ورو پر ښځو بندیزونه زیات کړل. خبرونه هم دغه موضوع ته ټاکل شوې ده. بس نور بس ته خبرونه ده. تاسو را سره مال وسی قدرمن میلمنې به هم را سره وي پر هم دغه موضوعاتو به خبرې سره وکړو. خو مخکې د دې نه چې خپلو قدرمن میلمنو ته ورشو ور بشو یو راپور دی چې په دې کې موږ د افغان ښځو پر وضعیت خصوصا د افغان ښځو د تعلیم په برخه کې دوی څه سختیانې تیرې کړې دي په تیر کال کې او لته محدودیتونو سره دوی لاسو گریبانو. په دغه اړه د سنا کاکړ راپور ته بغوښ شو. بیرته به هم راوګرزو موضوع ته. باسته ستاسو له ملتیانه هیله لرم چې تر پای رسر ملتیا ولري.
یو شمیر افغان میرمنې وایي د طالبانو لخوا د دوی پر کار او فعالیتونو محدودیتونو د دوی اقتصادي ستونزې ډېرې کړې دي. دغو میرمنو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی 2023 زیږدیز کال په سختو او له ننګونو ډک اقتصادي حالاتو کې تیر کړ. د تخار ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي او پخوا یې په یو نادولتي بنسټ کې دنده درلوده، د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
کار میکردم و با پولی که داریو
ما پی وی انجو که کار کوم. ښه عاید می درلوده و پزان تکیه وم. پلار او رور تا می لاس اوگ نو. آن دخپلو وړو خویند و ورونو فیس با می هم ورکاوه. اوس آن خپلو میلمنو تا رسیدنه نسم کولای. ده بیکاره لامه لمستر سیاد سوای او زما پا عدی کوی اغیز کردائی. حس کوم لطولن حزبه گم ده زما پا وردیا منفی اغیز کردائی.
توانایی فکری ما تاثیراتی گذاشته.
د کابل هر یو اوسیدونکي چې دا هم نغوړی نومې په راپور کې واخیستل شي وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په یوې دولتي اداره کې کار کوه او له وزګارېدو وروسته خورا ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ شوی.
من از جمله صدا خانم افغان هستم که جبران از وظیفه
بستم. زه د سلګونو نورو میرمنو په څیر د دندې پریښودو ته اړ شوم. اوس چې له کلونو کار او فعالیت وروسته په کور ناسته یم، له ډېرو اقتصادي او رواني ستونزو سره مخ یم.
روان ما تاثیر بد گذاشته.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو شنونکي وایي چې د ښځو پر کار بندیز د افغانستان اقتصادي برخه کې ننګونې رامنځته کوي. یو له دوی څخه اظهار الحق فضلي ازادي راډیو ته وویل چې افغان میرمنې د اقتصادي او تولیدي ځواک لویه برخه ده.
نو کوی شوم ګوای چې خزی د اقتصادي څرخ یو عمده برخه تشکیلوي او کچیر منګه خزی له اقتصادي څرخ څخه لری کوو یا د خزو ګډون په اقتصادي څرخ کې یا اقتصادي فعالیتونو کې منګه کمرنګ کوو یا لمن زړو، دا په دې معنا ده چې په ټوله کې منګه اقتصادي فعالیتونه یا په ټوله کې د هیواد یو اقتصادي وضعیت مونږه ضعیف کړ یا اقتصاد متاثر کړ.
په 2023 کال کې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. دغه شانې د افغانستان په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار محدودیت لګولی او د دې تر څنګ یې هغوی له ټولنیز، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو هم منع کړي دي. د طالبانو حکومت تل دا کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي دي، خو په تر ټولو وروستي مورد کې د دوی د حکومت د اقتصاد وزارت دوه کاله وروسته له دې چې د هیواد په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګوه، د یکشنبې په ورځ د جدي په نهمه یو ځل بیا پر دې بندیز ټینګار وکړ او خبرداری ورکړ چې که نادولتي بنسټونه له دې امر څخه سرغړونه وکړي، د دوی جوازونه به لغوه شي.
په راپور کې مو واورېدل چې یو شمېر افغان میرمنې وایي د ښځو پر کار د طالبانو بندیزونو د دوی اقتصادي ستونزې زیاتې کړي دي. دوی دا هم وویل چې په 2023 کال کې له بد اقتصادي وضعیت سره دوی مخامخ وو او دغه بد اقتصادي وضعیت د دوی پر روان باندې هم ناوړه اغېزې درلودې. په خبرونه کې را سره قدرمنې میلمنې د ښځو د چارو شنونکي فعالانې هر یوه میرمن ولولادي خان او همداراز هیله شمس را سره دي. قدرمنو میلمنو، خبرونه ته ډیر ښه راغلی. پایل به وکړو له اغلی دیقان نه. اغلی دیقان، 2023 کال څنګه ارزوئ د افغانو میرمنو دپاره سره د دونه ډیرو ستونزو؟ تاسو هلته وی څنګه کال و؟
السلام علیکم، وخت مو په خیر. سلامونه تاسو ته، ستاسو درنو اوریدونکو ته او درنې میلمنې ته. تاسو د راپور پر اساس دا تیر کال 2023 کال د افغانو میرمنو لپاره یو ډیر بد کال و، ځکه چې له تیر نورو کلونو هم محدودیتونه پر ښځو ډیر سول او ښځې د ژوند له ډیرو سختیو سره مخامخ سول. ښځې له پولنې نه لا هم حذف سولې، لا هم محدودیتونه پرې ډیر سول، لا هم خپل هغه کومې واړه کارونه یې څه درلودل او کولی سول په دغې په مرسته باندې خپل ضروریات خپل ستونزې حل کړي، نو لاغو هم پاتې سول. چې دا دمال نظره چې زه په افغانستان کې یم، نو ما هم همداسې یو ننګونې درلودلې، زما کورنۍ هم همداسې مشکلات او ستونزو سره مخامخ سول. چې بیرون ته هم کار کوو، وظیفه هم درلودله، خو له دغه همدا 2023 کال کې مونږ مطلقه ټول بېکاره سولو، مونږ ته نور اجازه رانه کړل سوله چې کار وکړو. چې دا ډېره بده پایله یې درلودله او بده پایله لا هم لري، او د دې محدودیت یا د دې دغه ستونزې چې د ښځو پر وړاندې راپیدا سولې، د دې اغېزې به لا هم زموږ په راتلونکي کې به پاتې شي، او دا به د افغانستان د راتلونکي د ټولنې د راتلونکي لپاره ډېره خطرناکه وي د دې پایله. نو ډېر بد کال و، نو موږ هیله لرو چې دغه 2025 کال د افغان ښځو لپاره یو ښه کال وي، چې اوس کولای دغه دولت موږ ومني، او دغه هیله هم لرو چې دولت باید موږ ومني او موږ بیرته د همدغه ټولنې برخه وګرځوي.
ډیره مننه اغلی دیقان، تاسو به بیا هم را وګرځم. اغلی شمس، تاسو هم راته ووایئ چې تیر کال 2023 میلادي کال تاسو دپاره څنګه کال و؟ رسنیو برخو کې تاسو هم کار کوئ، د هغه میرمنو یا هغه نجونو دپاره چې په رسنیو کې کار کوه، دغه تیر کال څومره له ننګونو ډک و؟
ډېره زیاته مننه. د هر څه نه مخکې خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته، فرشته جانې او همدارنګه قدرمندې میلمنې ته او ټولو محترمو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله اوسي. دا چې 2023 کال تیر شو او همدارنګه 2025 کال پیل شو، نو تیر کال چې 2023 کال و، نو په افغانستان کې د وضعیت د ښځو او همدارنګه د هغه ښځو چې هغوی فعالیتونه درلودل، هغوی کارونه کول، هغوی کوښښ کوو چې خپل مهارتونه څرګند کړي، د هغوی لپاره ډېر یو د داسې یو کال و چې ډېر یو بد کال و. داسې یو کال و چې هغوی حتی فکر هم ځینې کسان نه کوو، مثلا ما هېڅ فکر هم نه کوو چې زه په دومره هغې نه زه ورځ په ورځ پرمختګ وشم کولای خپل هېواد کې، ورځ په ورځ هر هغه حق او حقوق چې ما ته راټول شوي دي د هغې نه په ښه ډول باندې ګټه واخلم. خو بدبختانه ورځ په ورځ د پرمختګ د مخنیوي زما لامل وشو، یعنی زما د پرمختګ د مخنیوي لپاره ډېر عوامل رامنځته شول. د دې نه زه پرمختګ وکړم، زما د پرمختګ لپاره ښې لارې چارې جوړې شي، زما د پرمختګ لپاره، زما د تعلیم لپاره، زما د کار او دندې لپاره نوې فرصتونه راته جوړ شي، نو دا فرصتونه نور هم قید شو، محدود شو او ونه شو کولای چې افغان ښځې، افغان نجونې دې څخه ګټه واخلي. ګوري، هر انسان، هر یو څوک چې خپل هېواد کې په ښه ډول باندې ژوند کوي، نو په نورو هېوادونو کې نشي کولای چې په ښه ډول باندې ژوند وکړي. ځکه یو څوک چې خپل هېواد کې کله پیدا کیږي، خپل هېواد د خپل خلکو سره ښه وخت تیروي، نو ولې به موږ په داسې مشکلاتو کې، ولې به موږ دې ته اړ شو چې موږ لاړ شو بېلابېل نورو هېوادونو ته، موږ به لاړ شو بېلابېل نورو هېوادونو ته، هلته به مهاجر شو؟ خو که چېرې زموږ هېواد کې موږ ته هغه حق راکړل شي، نو موږ کولای شو چې خپل د هغه حقوقو څخه ګټه واخلو. نو 2023 کال هغه کال و چې د ښځو لپاره ډېر زیات محدودیتونه وضع شو د طالبان له خوا نه، او همدارنګه نور هم د دې پر ځای چې ښځې وهڅوي یا ښځو سره مرسته وکړي. دا چې دومره ډېر زیات مونږ تاسو ولیدل چې خلق خپل غږ پورته کړو، خو هغه هغوی ونه مانه. یعنی د تعلیم په برخه کې دومره موږ په دې هیله باندې وو چې مکتبونه به پرانیستل شي، وشو به کولی چې یو څو ورځې به نور هم مخته ولاړ شو، خو ونه شو کولی. یا همدارنګه په رسنیو په برخه کې، موږ د رسنیو په برخه کې ګورو چې ورځ په ورځ باندې محدودیتونه زیاتېږي. هغه ښځې چې هغوی سینګارتونونه درلودل، هغوی خپل مصروف ول خپل په کارونو کې، نو اوس وخت کې په بیکارۍ کې وخت تېروي. پیسې وجود نه لري، د اقتصادي مشکلاتو سره لاس او پنجه دي. هر ورځ چې تېرېږي، دوی هغه خواهشات چې لري، دوی هغه مصارف چې لري، دا به د کوم ځای شي؟ نو دوی خو دوی ته پیسې نه ورکوي چې موږ مثلا وګورو چې هغه افغان ښځې هغوی چې کونډې دي، هغوی یو څه نه وظیفه نه شي کولی، نو د کوم ځای څخه ورته پیسې راشي؟ که چیرې کومکونه هم کېږي، کومک دوی نه ګوري. که چیرې کومکونه هم کېږي، هغه کومک حق حقدار ته نه رسول کېږي، نو په کوم ډول به دوی وشي کړی خپل اقتصادي مشکلات حل کړي؟ موږ او تاسو اوس ګورو، موږ چې کله ښار ته وځو یا خپل چاپېریال ته ګورو، موږ سوالګرې ښځې لرو، موږ داسې ښځې لرو چې هغوی یو مړی ډوډۍ پارمان دي. نو دغسې کال چې اوسېږي، نو موږ د دې کال ته هېڅ موږ باید دې کال ته یو ښه کال ونه وایو، ځکه د افغان ښځو لپاره ډېر یو د تعصب ځای دی، ډېر د خواشنۍ ځای دی چې موږ او تاسو نور هېوادونه ګورو چې ورځ په ورځ پرمختګ کوي، خو زموږ هېواد ورځ په ورځ چې موږ ګورو، زموږ هېواد کې سوالګرې ښځې زیاتېږي. هره ورځ خلک زیاتېږي، یو مړی ډوډۍ د خپل د دې لپاره نه لري چې خپل ژوند تېر کړي په اسانۍ سره، دې لپاره یو مړی ډوډۍ نه لري چې خپل اولاد ته ډوډۍ ورکړي. نو هغوی به څنګه وشي کولی چې خپل په هېواد کې ښه ژوند تېر کړي؟ نو څنګه به وشي کولی چې یو ښه کال تېر کړي؟ دا چې موږ ګورو د ښځو په حجاب کې هم طالبانو کار و، د ښځو په دندو کې هم کار و. اصلا زه فکر کوم دوی هېڅ کار وظیفه نه لري، تمام ورځ د دوی د ښځو مسله ده. حتی په دې اخر کې موږ ګورو چې د ښځې هغه د کړکیو مسله هم ذکر شوه، وایي ښځه باید کړکۍګانې دستي او داسې ونه ګوري. خو اوس تمام ورځ ښځې خو په کړکۍګانو کې نه دي ناستې، انګړ کې نه دي ناستې. یعنی د یو داسې هغوی یو داسې موضوعات یو موضوعات او محدودیتونه را منځته کوي چې اصلا یو انسان چې کله ورباندې فکر کوي بې معنی محدودیتونه دي. ښه تعلیم چې که قرآن کریم کې که اسلام هم را وړو، تعلیم خو په اسلام کې هم شته، شتون لري. که حجاب دیړی، ښه حجاب خو مخکې دین افغانستان هم یو اسلامي مملکت و، دغه مونږ یو مخکې دین هم جمهوریت کې هم داسې وو، امارات کې هم داسې وو. څنګه چې هغې وخت کې مونږ با حجاب و، اوس هم همداسې با حجاب سو. ځکه حجاب خو څوک د الله جل جلاله د ویر نه کوي، د بنده د ویر څخه خو نه کوي. او همدارنګه بله برخه چې دوی د کار او سفر په وړاندې څه بېلابېل بندیزونه وضع کړل، او ګورو چې د شپږم ټولګي څخه بیا هم پورته اجازه ورنه کړله، ځکه موږ ټول په دې هیله باندې وو چې بیا به هم ښوونځي پرانیستل شي او وبه شي کولی چې افغان نجونې، افغانې ښځې خپل درسونو ته ادامه ورکړي. مګر په هره برخه کې چې موږ ګورو، په هره برخه کې د ښځو لپاره محدودیتونه وضع شوي، د دې پر ځای چې د مشکلاتو په حل باندې موږ باید دوی وغږېږي، څنګه وشو کولی چې مشکلات له منځه یوسو، څنګه باید وشو کولی چې امنیت نور هم ښه، یو ښه امنیت جوړ کړو، یو ښه اقتصاد جوړ کړو. نو دوی ورځ په ورځ په دې باندې کار کوي چې ښځې نن باید داسې وګرځي، نن باید د ښځې ټیکری داسې وي، نن باید ماسک داسې واچوي، نن باید داسې حجابي. یعنی په یو داسې موضوعات باندې دوی بحث کوي چې حتی هغه موضوعات باید دوی دومره جدي ونه نیسي. ګوره، یو ښځه چې کله هغه یعنی خپل په هېواد کې پیدا شوي، هغه فرهنګ باندې پوهېږي، هغه باید یو داسې تاسو موږ او تاسو باید هېڅ ورسره یعنی دې پر ځای چې موږ یو ښځې باندې وغږېږو، تمام ورځ یو ښځه باید، افغان ښځه باید داسې وکړي، هغه باید کار ونه کړي، تعلیم ونه کړي، وظیفه اجرا نه کړي، دنده ترسره نه کړي، خلکي شی وکړي. نو دغه باندې بیا دوی وغږېږي، یو داسې یو داسې یو کاري فرصتونه دي ورته ایجاد کړي چې هغوی وشي کولی په هغې کې کار وکړي، تجارتونه وکړي، یو داسې کار ورته مساعد کړي چې هغوی وشي کولی په نورو برخو کې خپل کارونه پرمختګ کړي. نو ویلی شم چې په کلي ډول باندې څه کال هغه کال و، یا 2024 کال چې تیر شو، البته هغه کال و چې د ښځو لپاره په هره برخه کې بندیزونه او محدودیتونه وضع شول، او دې پر ځای چې زموږ افغان ښځې د پرمختګ وکړي، نو نور هم د هغوی د پرمختګ مخنیوی وشي.
مننه آغلی شمس، ستاسو له نظریاتو نه بیرته به هم راوګرځو ستاسو خبرو ته. زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکی د تلیفون په لیکه را سره د دغه اوریدونکی به راواخلو، د دوی نظر یا پوښتنه به هم راواخلو، بیا بیرته به راوګرځو د خبرونې بحث ته. سلامونه، خپل نوم راته وایي، له کوم ځای مړیکه نیولې؟
زه سلطان محمد رشتیان کندهار ولایت څخه ټلیفون کړی دی. ستاسو میلمنو او دونکو ټول همکارانو ته سلامونه وایم. زه 2024 کال کې خو چې د افغانستان د شوزو تاسو ان شاء الله برعکس لکه دا خوند یو خورکی چې اشاره وکړه زو هم دی له دغه مکتبو ما سه واقع مکتبونه خو نور شام غټ مشکل دی ولادت ضرورت لرو دا زموږ پر حکومت باندې موږ غوښتل چې د مکاتب پانتنونو کې ته موږ خپل ضرورت لرو او نور نو په 2024 نه بلکې د 2020 د اگست
په ډیر تاسف سره چې د دې اوریدونکو خبره قطع شوې په افغانستان کې فکر کوم د انټرنیټ ستونزې ده بیا به هم د خبرونه په لړ کې تاسو زموږ اوریدونکو یاست تاسو کولای شئ چې بیرته هم موږ سره وصل پات شئ او اړیکه ونیسئ زموږ تخنیکی همکار هم کوشش کوي چې تاسو ته بیرته زنګ دروخی تر دې چې د اوریدونکو ته بیرته ورګرځو ور به شو غلې دیقان تاغلی دیقان 2023 کال سره د دوه نړۍ بندیزونو پر خزو باندې شاوخه په افغانستان کې خزي څومره شاته پاتې شوې څومره د دوی په رواني اړخ باندې دغه بندیزونو دغه ستونزو د دوی پر پرمختګ باندې څومره ناوړی اغیز وکړ
نسبت تیرو کلو ته او د سکل محدودیتونو بخصوص د 2023 کال محدودیتونو فوق العاده او ډیر بد اغیز درلودلې په کورنۍ ژوند باندې په ټولنیزو برخو کې په درکل یعنی په میرمنو باندې ډیر بد اغیز درلودلې دا محدودیتونه چې کله وضع کېږي چې وضع سول انجونې له تعلیم نه بیرته پاتې سولې له وظیفې وویستل سولې لکه څنګه چې اغلې شمس ویلې تاسو ویل نو دا ورځ پر ورځ او سات په سات باندې دا کورنۍ مشکلات مو کورنۍ ستونزې لا هم زیاتوي ځکه چې میرمنې په کور کې کیږي او خلک دا کورنۍ له اقتصادي مشکلات سره مخامخ کیږي مجبور دي دغه د یوازې د نارینه لپاره نه خزر لپاره نه بلکې نارینه لپاره کار هم نشته د ځوانانو لپاره دا مهاجرت زیات کړای دا کله چې یو کورنۍ یو نور لډیرو بیکاری نه دي ته مجبور کیږي چې باید خپل ځوان زو یا خپل ځوان خاوند ولېږي مهاجرت ته او کله چې پلار کې مړ کیږي دلته کورنۍ به سرپرست پات کیږي یتیمان کیږي مشمن یتیمان کیږي میرمنه کوند کیږي نو دا میرمنه مجبوره ده چې خپل د کورنۍ د نفقې لپاره یو کار وکوي او کله چې وغواړي کار وکوي بیا حکومت د دې مخنیوي کوي چې یعنی په اسلامي لحاظ باندې تاسو حق نه لرئ چې تاسو باید کار وکوي کله چې یو ټولنه کې یو حکومت له خپل خلکو سره ولاړ نه وي د خپل خلکو ستونزې حل نکړي نو موږ به څنګه د دې توقع لرو چې دغه ټولنې کورنۍ یا هم میرمنې یا یتیم ماشومان یا ښه ژوند ولري دا اوس ډېر کسان پېژنم چې یا ډېر کسان لیدلی دي چې په تیرو میاستو کې وظیفې درلودلې خو اوس مجبوره په کور ناستې په خوا یې لاس ورور ته پلاته وک نه وو حتی خپل ضروریات هم پوره کولی شول د خپل خور مور ضروریات هم پوره کولی شول مګر اوس د دې لپاره چې دولت نوی محدودیت جوړ کړی ده مجبوره دي په کور کې پاتې خپل پلار ته یا ورور ته احتیاج دي او پلار ورور دومره د دې توانایي نه لري چې دغه ضرورت پوره کړي لکه اغلی شمس ویلې دي موږ دولت نور د دې پر ځای چې خپل خلکو ته کار وکړي برعکس دوی غواړي چې نړیوال خوشاله کړي ټول فکر همداسې ده دوی کله چې بهر ځي یعنی دوی باید له بهرانیانو نه زده کړي چې هغوی خپلو خلکو ته څومره کار کوي خو دوی برعکس دوی په هموهومره فشار په خپلو خلکو راولي او خپل خلک یې له ډېرو مشکلاتو سره لاسو ګریوان کړي دي دوی ته هېڅ فرق نه کوي دوی ته فقط مهمه دا ده چې باید هفته په هفته کې پیسې ورته راسي او دا چې د افغانستان خلک سره کم کیږي دا هیڅ ورته مهم هم نه ده نو زما په یو ډیر بد کال وو
مننه غلی دیقان بیرته به هم پر دې موضوعاتو خبرې وکړو زموږ تخنیکي همکار بیا هم شارکوي وای چې یو اوریدونکی د تلیفون په لیکه دی دغه به راواخلو بیرته به موضوع ته راوګرځو سلامونه خپل نوم راته وایي له کوم ځای مو اړیکه نیولی
تاسو تم ډیر سلامونه وایم تاسو دایمي اورېدونکو چې توخیم د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ څخه تاسو او میلمنو او ټولو اورېدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم.
مننه توخی صاحب، خبرونې ته ډیر ښه راغلی. د خبرونې موضوع به تاسو اورېدلی وي که په دغه اړه څه ویل لرئ. 2024 کال د افغانو ښځو لپاره د ستونزو له بندیزونو ډک کال و. دغه کال تاسو څنګه ارزوئ د ښځو دپاره؟
دا خو رښتیا هم لکه څنګه چې خورکۍ وویل، د ښځو دپاره رښتیا هم د پوهنتونونو تعلیمي سیستم چې پر دوی باندې بند ده او مکاتب بند دي، دا خو رښتیا هم مشکل ده. نه یوازې داسې 2024 کال دغه یو، بلکې 23 و، تقریبا 23 هم دغسې و. نو خدای دې وکړي چې 23 کال په حمل کې موږ د دې زیری وار و چې د دوی پر مخ باندې د مکاتبو دروازې پرانیستلی شي. نو دا باندې موږ هم ګیر یو، ځکه چې موږ خوندې لرو، موږ لوڼې لرو. نو دا ټولې رښتیا هم د تعلیم د ښه برخه دي. خو البته اسلامي عمارت هم د دې هڅه کوي چې د دې دپاره یو پلان جوړ کړي. دوی به هم یو تصمیم لري، البته دا به یو مخکې کار وي. نو موږ به نه یو په خبر، خو خدای دې وکړي چې موږ د دې شهیدان واوسو، موږ خوندې په شرعي حجاب او په اسلامي چوکاټ کې دننه وروزلې شي او دوی د وطن دپاره خادمین او
توخی صاحب. په دغه وروستیو کې په هغه طبي انسټیټیوټونو کې چې نجونو زده کړې کولې او په راتلونکو کې هغوی د صحي برخه کې کار به کوه، دا هغه څه وو چې په افغانستان کې په کلیو بانډو کې ورته ډېر سخت ضرورت و. افغانستان په کلیو کې اوس هم ډېری خلک له دغه میندې له دغه ستونزو سره مخ دي چې هلته ښځینه قابلې یا صحي کارکوونکي نشته دي. تاسو څنګه ارزوئ څو کاله بعد به په ټوله کې په افغانستان کې صحي کارکوونکي نه وي او افغان سړي خپلې مېرمنې خپلې خویندې خپلې میندې به سړیو ډاکټرانو ته وړي، یا دا به ښیي او که دا چې خپل افغان ښځې په خپلو پښو ودرېږي او صحي برخه کې کار وکړي او خپلو خویندو میندو ته بېرته دوی خدمت وکړي، په دې کې څه عیب و، په دې کې څه ستونزه وله چې دا یې ودروه؟ او یو کال، دوه کاله، درې کاله ډېر کم نه دی، دا ډېر یو عمر دی، یو وقفه، یو خالیګاه راځي په یو سیستم کې. تاسو یې څنګه ارزوئ؟ تاسو خپل اطمان په کور کې خور لور مور لرئ، که وغواړئ خپله ښځینه د کور ښځینه سړي ډاکټر ته تاسو وړلی ښه بوله او که ښځینه ډاکټرې ته؟
دا خو بیخي جواب یې واضح ته خورکۍ جواب ته ضرورت نه لري. هر انسان د دې خواهش کوي چې د ده میرمن وګوري، ځکه چې هغې ته ښه حال ویلی شي. را به سو ستا د دې پوښتنې ځواب ته چې دا به په آینده کې څه مشکلات ولري. البته په لرې آینده کې خو یې خامخا لري، خو بیا هم تر اوسه پورې زړې میرمنې په طبي لحاظ په بعضو کلینیکو کې و. زموږ دلته یو کلینیک لرو د شاجوی په ولسوالۍ کې، دلته ښځینه ډاکترانې الحمدلله شته، خو بیا هم پخوا دغه سوي دي، روزلې سوي دي، دا تعلیم یې حاصل کړی ده. تر یو وخته پورې خو به دغه زړې میرمنې دا پخوانۍ دا کوي، او په ډېر لرې آینده کې نو بیا ممکن که وضع دغسې وي لکه دا اوس چې ده، نو بیا ممکن چې بیا نو مشکل ډېر لرې وروسته معلوم شي. اوس فلحال خو به نه وي، خو بیا هم زه و ټولو خلکو ته د دې زیری ورکوم چې الحمدلله په افغانستان کې یو ډېر ښه باران ووري له پرونه راهیسې. دلته زموږ په شاجوی ولسوالۍ کې، بلکې په ټول ولایت کې زه حال لرم، بلکې په ټول افغانستان کې ووري ډېر ښه د خیر باران ده. نو باران هم یو ضروري شی ده. خدای دې وکړي چې دا 2025 کال زموږ دپاره یو نیک کال وي، یو بختور کال وي، او یو ډېر
لوی
سیلابو څخه بچ کالي. نو الحمدلله ډېر ښه بارانونه ووري، او په ټوله کې پر موږ 2024 کال تر ډېره حده په امنیت کې تېر شوی، په خوشحالۍ کې تېر شوی. پر بعضې خلکو به خود په تکلیف کې، خدای دې وکړي چې د هغو هم کارونه جوړ شي. مننه، یو ځانګړی سلام.
مننه له توخی صاحب نه چې خپل نظریات شریک کړل. بیرته به هم راوګرځو خپلو قدرمنو میلمنو ته. غلی شمس، د دغه اوریدونکو خبرې تاسو هم واورېدې. ډېری په افغانستان کې ډېری نارینه اوس هم له دغه سترګې پټوي چې دغه دغه بندیزونه او دغه ستونزې یوازې ښځو پورې تړاو لري، او 2024 کال د امنیت لحاظ نه دوی ته بهترین کال و، خو دغه ستونزې دوی ته ډېرې مهمې نه دي. تاسو یې څنګه ارزوئ؟ دغه افغان نارینه په ټوله کې کوو ولې غلی پاتې دي دغه بندیزونو پر وړاندې، د خپلو خویندو میندو د حقوقو پر وړاندې، او د وطن د راتلونکي په وړاندې دوی ولې غلی پاتې؟
ډېره زیاته مننه فرشته جانې دا چې دوی داسې خبرو ته اشاره وکړه چې ویلې چې په لومړي سر کې دا د دې اورېدونکي خبرې چې ما واورېدې، خو د تعلیم په برخه کې دوی هم ویلې چې یعنی تعلیم دروازې باید، هغه تعلیمي مرکزونه چې دي د هغې دروازې باید پرانیستل شي. خو د امنیت په اړه دوی داسې خبرې وکړې چې امنیت اوس هم شته دی، او موږ یعنی د پوره امنیت درلودونکي وو په 2024 کال کې د دوی په وینا باندې. خو که چېرې دغه موږ وګورو، صحیح اشاره وکړو، زموږ افغان نارینه چې دي هغوی هېڅکله هم یعنی زیاتره دي هغوی مخصوصا پښتانه چې زه وایم په دغه برخه کې، هغه ډېر زیات دي. هغوی کچه ډېره کمه ده چې هغوی خپل ښځو سره په یو برخه کې یا همدارنګه یو بل ته چې ده داسې د همغږۍ د همکارۍ غېږه پرانیزي. مګر بدبختانه موږ او تاسو ډېر زیات نارینه ګورو چې هغوی ډېر زیات قیدګیره دي، یا هم د اوس وخت کې د حکومت په بدلیدو سره، یا هم د طالبان د حکومت په راتلو سره خپل غږونه نه پورته کوي. خو داسې ځوانان هم موږ درلودلي دي چې هغوی ډېر زیات خپل کوښښ وکړه. موږ ګورو فرشته جانې چې موږ او تاسو دا نور دولتونه نور هېوادونه څومره ډېر زیات یعنی بېلابېلې غونډې ونیول شي، کانفرنسونه ونیول شي، خو بیا هم هغه د دوی هغه اورېدونکي نه ول، طالبان اورېدونکي نه ول، د دې چې هغوی وشي کولی چې دروازې د مکتبونو پرانیستل شي. ګوري دا درې کاله پوره شو. په دې درې کالو کې موږ کولی شو ډېر زیات پرمختګ وکړو. په دې اخرنۍ کې تاسو هم ډېره ښه اشاره وکړه چې انسټیټیوټونه کنه ګوري دا صحیح برخې چې دي، دا هغه ضرورت دي چې د هر زموږ او تاسو لپاره ډېر زیات مهم دي. موږ او تاسو باید په دې باندې خپل سترګې پټې نه کړو. ګورې که چیرې همداسې دوام ولري، همداسې ادامه ولري، نو موږ به په 2025 کې یا څو کاله بعد یا څو کاله بعد به موږ د دې شاهدان هم واوسو چې هیڅوک به هم نشي کولی چې خپل ښځې ډاکټر ته وي. زموږ افغان نارینه داسې دي چې هم خپل ښځو باندې غیرت لري چې نه زما ښځه باید ولې یو نارینه ډاکټر ته ولاړ شي. خو کله چې تعلیم خبرې شي بیا وایي نه، نو دوی ته تعلیم څه سره دي؟ کله مکتبونو ته تلل دي به حجاب تلل، حکومه ښځه به حجاب تللې ده. دا څوک چې ډېر قید مولستي هغه نو ډېر زیات قید نیولې هم ښه نه دي. موږ تاسو به دوی خصه ول حجاب وکړي. موږ مخکې دینه هم په نورو ولایتونو کې هم حجاب وو، په کابل کې هم حجاب وو، په نور ټول ځایونو کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې حجاب وو. او د موږ افغان نارینه باید هیڅکله هم خپل په افغان ورونه باید هیڅکله هم په خپل افغانو خویندو باندې د دې پر ځای چې همکاري وکړي باید هغوی سره، او هر هغه څه چې حق دی باید حق ووایي. باید د دې څخه ونه ډار شي چې ولا نن باید طالب ورور به ما باندې په قهر شي، یا به ماته کوم مشکل جوړ شي، ماته به خطر جوړ شي. خو ځینې کسان د خپل ځان د خطر لپاره هم ځینې کارونه نه شي کولای. ګورئ، د خپل ځان ساتل فرض دي، او موږ او تاسو باید خپل ځان وساتو. که چیرې زه نن همداسې داسې ډېرې خبرې وکړم، یا څه هغه څه چې پټ دي هغه ټول ښکاره کړم، شاید سبا ورځ ماته یو لوی جنجال هغې څخه جوړ شي. نو زموږ داسې افغان ورونه هم شته دي چې په افغانستان کې که چیرې هغوی خپل حق پورته کړي، د خپل د یو خور، د خپل یو ښځې، د خپل د مور حق پورته کړي، نو هغوی ته بېلابېلې ستونزې رامنځته کېږي. موږ او تاسو ولیدل چې په افغانستان کې داسې موږ اعلانات ولیدل، موږ رسنۍ تعقیب کړي چې یو څوک مثلا هغوی به چې دا موږ به خبرېدلو چې نن ورځ دغه فلاني کس نن نشته ورک شوی، یا د طالبان لخوا نیول شوی، حتی د هغې مړه ژوندی به ورک وو. نو دغه سي ډېر ستونزې او مشکلات دي چې موږ افغان ورونه نشي کولای چې هر هغه څه چې په افغانستان کې دي هغه ټول یعنی غاښ خپل پور تکړي په آزادانه ډول باندې.
مننه غلی شمس. مننه
آزادۍ حق ورکړل شوی او نه نارینه او صحیح د آزادۍ حق ورکړل شوی. که چېرې یو ښځه هم په آزاده توګه خپل غاښ پور تکړي نو هغه کولای شي چې ډېر زر یعنی د هغې اورېدونکي اوسېږي. مګر دا موږ ګورو چې دا درې کاله افغان ښځې خپل غږونه هم په افغانستان کې هم د افغانستان نه بهر موږ ولیدل چې ډېرې ښځو هغه قهرمانو ښځو هغوی خپل غږونه پورته کړل د خپل د افغان ښځو لپاره خو هېڅوک هم د هغې اورېدونکي نه ول.
مننه اغلې شمس دغه خبرو ته به بیا را وګرځو. مننه. یو اورېدونکی بیا هم د تلیفون په لیکه را سره دی. سلامونه، خپل نوم راته ووایه. له کوم ځای مړیکه نیولې ده؟
مننه خدای خوشاله که خورجانې. سلامونه تا ته د ازادي راډیو ټولو قدرمن اورېدونکو ته. الله دې وکړي چې روغ جوړ بس.
مننه. کور ودان، خپل نوم راته ووایه. له کوم ځای مړیکه نیولې؟ ستاسو غږ زه نه لرم، فکر کوم چې تخنیکي ستونزه ده. خپل نوم راته یو ځل بیا ووایه. له کوم ځای مړیکه نیولې؟
نظر مې دا دی خورجانې چې په وطن کې خوشاله امن دی او دغه د ښځو پر موضوع باندې چې د معنا لکه مکتبونه چې د مکتبونه یلا او داسې کاروبار جوړ شي نو خوشاله امن دی او دغه خبره مې درسره کوله.
تاسو له نیمروز ولایت نه موږ ته زنګ وهلی دی. دا راته ووایئ چې په 2024 کال کې وضعیت څنګه ارزوئ تاسو د ښځو دپاره، دغه بندیزونه چې په ښځو باندې وضع شوي وو، نجونې له مکتبونو نه پاتې راغلي وو او دا چې صحي برخه کې پر ښځو بندیز ولګېده، څنګه ارزوئ؟ خپل کلي کې ډاکټران لرئ؟ اوس صحي کارکوونکي شته دي او راتلونکي کې اندېښنه مو شته دی چې صحي کارکوونکي به نه وي، ښځینه ډاکټران به نه وي؟ په دغه اړه راته ووایئ.
خورجانې خدای دې د خیر سره دغه سي امن په ځای دغه کې انشاءالله خدای تعالی مهربانه دی چې دغه د ښځو مکتبونه یلاسي زموږ ستونزې حل شي او د خلکو ستونزې حل شي نو دغه مکتبونه یلاسي او په دغه ماچسو په کارو کې ښځو وګمارل شي او ښه کارونه به شي کېږي او نو بس انشاءالله ډاکترانو په دغه کې موضوع کې یعنې معنا ډاکتران او نرسان په دې کې برخه واخی کارونه وکړي انشاءالله بیا نو نوی راتلونکی ته بیا د خیر سره دغه کیږي کارونه کیږي.
څنګه ارزوئ تاسو 2024 کال کې دغه بندیزونه پر ښځو باندې ښه ول ښه نه وو ستاسو په نظر؟ دا راته ووایئ.
نه بندیزونه خو ښه نه دي چې ولې چې موږ په نظر خو دا بندیزونه چې دي ډېر تاوان کوي، ولې چې هر شی په سواد کېږي چې سواد څوک ونه لري نو پرمختګ هم نه کېږي.
مننه. کور ودان لدی چې اړیکه مو نیولې وه او خپل نظر مو راسره شریک کړه. فکر کوم یو بل اورېدونکی هم د تلیفون په لیکه کې راسره دی. سلامونه، خپل نوم راته ووایه. له کوم ځای مړیکه نیولې؟ فکر کوم چې تخنیکي ستونزه ده. زمونږ اورېدونکی په افغانستان کې د انټرنیټ ستونزه ده نن. بیرته به هم وګورو که اړیکه وصل شو ورسره، خو تر هغې مخکې چې اورېدونکي سره اړیکه ونیسو ور به شو خپلو قدرمنو میلمنو ته پر موضوع به خبرې وکړو. اغلې دهقان، د ښځو څنډې کول له ټولنې او له خلکو نه او په کور کې نول له هر اړخ نه دوی بې برخې کول، دغه د رواني اړخ ښځې زوروي؟ دا اوس ښځې په کورو ناستې دي، کار نه لري، اقتصادي ستونزې لري، دغه اقتصادي ستونزو سره سره او نورو ستونزو سره سره افغان ښځې له څومره رواني ستونزو سره مخ دي؟
د ښځو بې برخه کول د یوې ټولنې لپاره یعنی د هغې ټولنې له منځه وړل دي چې موږ به ډېر زر د دې بدې حادثې شاهدان واوسو پر ډېرو نږدو وختو کې به، ځکه چې د افغانستان زما په نظر یوازنی هېواد ده چې میرمنې د تعلیم د کار په هیڅ برخه کې د دې اجازه نه لري، بخصوص صحي برخه کې چې افغانستان یو داسې هېواد ده چې هغې کې سواد ډېر کم ده، یعنی خلک ډېر کم درس ویلی ده او صحي برخې ته فوق العاده تنها صحي برخه نه بلکې ټولو برخو ته ضرورت شته د میرمنې. بلاخره حکومت وغواړي او که ونه غواړي میرمنې د دې ټولنې یوه برخه ده، نیسي کولای حذفي کې. په هر لار چې وو سیږي دغه میرمنې ستا میرمنې نسی حزب ولې لټولنه نو کراسو دغه بدو پایلو ته بدې پایلې همدارې چې لکه مخکې مې چې ما وویلې واغلې شمس وویلې رواني مشکلات زفته زیات دي بخصوص د ځوانه طبقه چې د دوی لپاره دا بیکاره پاتې کېدل یا د تعلیم نه لرې پاتې کېدل یوه ډېره لویه ضربه ده دا اوسنی وضعیت اوسنی محدودیتونو دا د درې کلو محدودیتونو بخصوص د 2023 کال محدودیتونو ځوانه طبقه ډېره ځورول ده ډېره بده ضربه یې ورکړې ده نجونې کورنۍ مجبوره دي د دې لپاره چې دغه یو په یو نحوه باندې وړي خپلې کورنۍ باندې فشار کم کړي نو نجونې په کم سن کې واده کوي او هغوی په کم سن کې مور کېږي یا هم لکه څنګه چې تاسو به معلومات لرئ چې په افغانستان کې مرګ میرې مادران دښته زیات دي او دا ډېره بده پایله لري د افغانستان د راتلونکي لپاره همداسې په رواني لحاظ باندې نجونې فو کل لاند خپله روحیه یې له لاسه ورکړې ده که نور د افغانستان نجونو لپاره هغه نجونې چې په افغانستان کې اوسېږي نور هغوی ته ځوان معنا نه لري مجبور دي چې باید یوې خوا ته لاړ شي کله چې یوې خوا ته ځي نو حتی اوس لکه دا پخوا مو اوس هم دي چې درس ته هم د خارج ته هم د درس لپاره نه شي تللی بهر له هېواده اجازه نه لري نو دوی مجبوره دي چې په کور کښېني او دا ډېره وحشتناکه ده ډېره د تاسف ځای ده چې موږ په داسې یوې ټولنه کې اوسېږو چې د هغې مېرمنې مجبوره دي چې باید په کور کښېني یا هم ماشوم راوړي یا هم د خپلو بدبختیو یا د خپلو د ماشومانو بدبختیو ننداره وکوي هیڅ کار لاسه نه راځي چې ورته وی کوي یوازنی کار چې کوي هغه د دوی چوپ پاتې کېدل دي په دې چې نور څوک د افغانستان د ښځو غږ نه اوري یوازنی شی چې اوس د افغانستان د نارینهو لپاره مهمه ده دا ده چې انتحار نشته انفجار نشته جنګ نشته ده مګر دا نور بد وضعیت دا نور ناورین څوک نه ویني نه بهرانیانې ویني نه حکومت یې ویني چې ټولنه نور له څومره ناورین سره مخامخ ده یوازې دوی ته دا مهمه ده چې سړک یې جوړ کړی بند یې جوړ کړی ده بس خلاص نو هېڅ مهمه نه دي داسې ټولنه په راتلونکي کې له کومو حالاتو سره له کوم بدو حالاتو سره مخامخ کېږي دا مهمه نه ده مهمه دا ده چې دوی یو پنځه سړکه جوړ کړي دي مهمه دا ده چې دوی یو پنځه بنده جوړ کړي دي او هغه هره ورځ په تلویزیون کې نمایش ورکوي او د خلکو په سترګو کې خاورې وشیندي خلکو ته یو دروغ باور ورکوي چې موږ د افغانستان د راتلونکي د سمول لپاره راغلي یو خو د ټولنې د یوې برخې له تعلیم نه محرومه کول تر ټولو بده ناورین ده له جنګ نه هم بد ده له انتحار هم بد ده او له انفجاره هم بد ده
ډېره زیاته مننه اغلې دیقان څنګه چې تاسو هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړله دغه ستونزو یا دغه بندیزونو له امله په دغه دریو کلونو کې د وخت مخکې یا جبري ودونه په افغانستان کې زیات شوي دي مونږ څو ورځې مخکې هم د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یا وچی صندوق یونیسف یو راپور درلود چې په افغانستان کې له زده کړو او حقونو بې برخې شوې نجونې له وخته مخکې واده کولو پرته په خپل راتلونکي کې بل څه نه ویني که اوس په افغانستان کې په ډیرو کورنیو کې نجونې په جبري ډول دې ته اړ کیږي بل موضوع نشته یا بل کار نشته بل مصروفیت نشته کورنیو ته هم همدغه یو لاره ښه لاره ښکاري او همدا ده چې د طالبانو د محدودیتونو له کبله د کم عمر نجونو په ودونو کې 25% زیاتوالی راغلی دی پوښتنه بل اغلی شمس نه وکړه چې دغه زیاتوالی یا په وخت نه مخکې د نجونو ودونه دا د یوې ټولنې دپاره څومره لوی ناورین کېدای شي په راتلونکي کې دا چې وړې نجونې ودیږي د کورنیو دپاره د ماشومانو د روزلو دپاره دا به څومره لوی ناورین وي
فرشته جانې اجباري وادونه دا چې په افغانستان کې ډېر زیات ډېر شوي دي حتی چې ډېره زیاته کچه یې په کلیو کې ده موږ تاسو دې صاحبان یو چې موږ ګورو چې نجونې په ډېر کم سن کې واده کېږي او حتی د یو نجلۍ څخه پوښتنه نه کېږي چې آیا ته رضایت لرې نه لرې نو دغه ته وایي اجباري وادونه چې موږ تاسو ډېر زیات د دې څخه اورو هره ورځ په رسنیو کې په د خلکو د هغه غږ چې کله موږ ځینې نجونو هغه خپل قصه چې کله کوي، یا د نجونو شاهدانه شاهده هم ځیمه چې مثلا هغوی خپل اجباري وادونه ترسره شوي دي، هغوی ډېر د خواشنۍ ژوند لري. ګورئ، هر انسان د ژوند کولو حق لري. هر انسان غواړي چې یو ښه ژوند وکړي. نو که چیرې یو افغانه نجلۍ هم غواړي چې یو ښه ژوند وکړي، په لومړي سر کې باید د هغې مور او پلار، د هغې کورنۍ باید د هغې په حق کې ظلم ونه کړي. د هغې په حق کې باید داسې ظلم ونه کړي چې کله د نجلۍ رضایت نشته چې هغه واده وکړي، مګر هغه په دې باندې مجبوروي ته باید واده وکړي. حتی هغې خپل هغه خاوند، راتلونکی خاوند یې نه دی لیدلی چې هغه څوک ده څوک نه ده. داسې یو کسان هم موږ لیدلی دي چې یو ډېره وړی نجلۍ به وي، د 15 کالو به وي، د 14 کالو به وي، مګر هغه په یو زوړ سړي ته ورکړي. ګورئ څومره دې د یو نجلۍ په حق کې ظلم کېږي. ولې باید دولت دې اجازه ورکړي؟ ولې باید یو مور او پلار داسې یو فکر ولري؟ خدای ټول دې ته راګرځي، سواد پورې، تعلیم پورې. دغه تعلیم که چیرې مور او پلار تعلیم کړی وای، که چیرې یو باسواده مور وای او یو باسواده پلار وای او یو باسواده حکومت وای، نو دغه ډول مشکلات به نه رامنځته کېدل. نو کله چې مور هم په اجباري وادونو باندې، مور هم همداسې یو واده کړی، بخای په 15 کلنۍ کې 16 کلنۍ کې واده کړی، بیا خپل لور ته وای ما خو همدغه سن کې واده کړی او اوس خو تعلیم نشته، مکتب نشته، درسونه نشته، نو چېسته نو کور کې به څه وکړي تر اخره پورې؟ خو پېچ واده وکړي. نو دغه که چیرې یو ښځه، که چیرې موږ یو داسې باسواده حکومت درلودی، باسواده هیواد مو درلودی، باسواده کورنۍ مو درلودی، مور او پلار مو درلودی، چې د هغې پر ځای چې موږ ته داسې یو کلمې استفاده کړي، موږ او تاسو ته وایو چې نه، باید موږ تعلیم وکړو. خو په لومړي سر کې دا ټوله خبره بېرته هم زموږ تعلیم ته ګرځي. که چیرې موږ پوره تعلیم ولرو، په پوره ډول باندې تعلیم وکړو، پوهیږو چې یو نجلۍ باید په کوم سن کې واده وکړي، یو نجلۍ باید په کوم یو څه ډول یو انسان ته باید سره واده وکړي، مور او پلار په دې باندې پوهېږي. ځکه د مور او پلار هغه فکر، هغه مفکوره فرق کوي چې اوس باید خپل لور یا هغه راتلونکی خاوند چې دی، باید یو ځل خو یې وګوري چې دې هم رضایت ته نشته. ځکه دا خو د یو ورځ ژوند نه دی، دوه ورځې نه ده، خو ټول عمر هغې سره تېروي. خو زمونږ او تاسو افغانستان کې، یعنی زموږ او تاسو دا کورنۍ چې دي، دا د دې پر ځای چې وګوري چې آیا دا کار چې زه کوم، کار چې کوم غلط کار دی، صحیح کار دی، د دې پر ځای چې نجلۍ نه پوښتنه وکړي، دوی د خپل زاړه سړیانو نه، نیکونو نه پوښتنه کوي چې آیا دا کار به سم یا نه. ګوره، واده خو څوک چې واده کوي، مهم خلک هماغه دي چې هغوی خپل یو بل ژوند تېرولی شي یو بل سره یا نه، آیا د دوی خوښه ده یا نه. چې دغه مشکلات په افغانستان کې ډېر زیات شوي دي چې نشي کولی یو نجلۍ خپل په هغه حق پورته کړي. یو نجلۍ دومره مایوسه دلته لویږي چې هېڅکله هم هغې ته د خبر کولو حق نه ورکول کېږي. هېڅ هغه عدالت او انصاف نشته. که چېرې عدالت او انصاف وای، او د نجلۍ څخه په منظم ډول باندې په ډېر آرامۍ سره، په ډېر محبت او مینې سره پوښتنه کېدله، د مور او پلار له خوانه، د یو مشر ورور له خوانه، یو مشر خور له خوانه، ځکه خو موږ ګورو مشر خور ته خو چېرته واک ورکول کېږي؟ خو ټول واک به یا د ورور وي، یا به د پلار وي، یا به د ترونه وي، چې دغه کسانو به واک وي چې هغوی هر څه، هغوی فیصله وکړه، بس ما هغه فیصله ده. دې کې نه مور حق غږ خپل پورته کولی شي، نه لور خپل حق پورته کولی شي، چې یا پلار یا کاکا یا وروره چې ما خوښه نه ده، که چیرې وایي چې زما خوښه نه ده، بس نور تومتونه ورباندې لګول کېږي. خی دا چې تا خوښه نه ده، خی تا څوک خوښ دی؟ آیا کوم بل څوک دې خوښېږي؟ د دې پر ځای چې نجلۍ وایي چې زه نه کوم واده اوس نه کوم، یا فعلاً زه واده نه کوم، ولې نه کوي؟ نه وایي چې ته خو یا وړی یا به جړ نه یي، ځکه دا خو هغه څه دي چې په رضایت سره باید وشي. خو دوی که بیا بېرته کله چې اسلام ته بیاځي، خو اسلام کې آیا په زور باندې واده شته؟ نه، نشته. نو کله چې تعلیم خبره کېږي، کله چې د دې خبره کېږي چې یو تعلیم باید وشي، بس دوی په هغې باندې بیا په اسلام کې سترګې پټوي. او چې کله بیا د حجاب خبره وشي، بیا نو موږ ګورو، اوسنی حکومت ګورو، کورنۍ ګورو، چې بس حجاب باید داسې وي، حجاب باید داسې وي. نو دا ټول خبرې چې ده، زموږ او تاسو قرآن کریم ته راګرځي. ګورئ، په قرآن کریم کې الله جل جلاله هر څه په ښه ډول باندې ذکر کړي دي. که چېرې موږ او تاسو داسې یو کتاب لرو چې موږ کولی شو هره ستونزه خپل په ډېر اسانۍ سره حل کړو، نو که چېرې موږ ته حق راکړل شي، که چېرې موږ ته
کچیر حق حقدار ته ورسول شي، کچیر هر څه په منظم ډول باندې وکتل شي. نن ورځ موږ ګورو چې موږ طالب ورور څه فقط اسلام ته په کومه برخه کې پوری شي حجاب په اسلام کې راغلی، هم خو حجاب کوو چې کله اجباري وادونه شي بس په دې باندې سترګې پټوي. ګوره اجباري وادونه یا پروز زور باندې وادونه، البته دا هغه وادونه دي چې په دې کې د نجلۍ یا هم د یو هلک هغې خوښه نه وي، خو په دو ډول باندې یا په نارضایتۍ باندې دا رامنځته کېږي چې بیا په بېلابېلې ستونزې په دې کې رامنځته کېږي. حتی هغه نجونې چې هغوی وړې دي یا د هغوی کمزورې دي، هغوی د یو ماشوم پیدا کولو هغه کوم توان نه لري، یعنې توان نه لري چې هغوی ماشوم.
مننه اغلې شمس، د خبرونې وخت کم ده،
باید په دې
مننه. کور ودان غل شمس د خپرونې وروستۍ شېبې دي، فقط یو اوریدونکی به راواخلو ځکه چې ډېر منتظر پاتې شو. سلامونه، خپل نوم راته ووایه، له کوم ځای ما اړیکه نیولې؟
السلام علیکم فرشته صحاب،
مهرباني د خپرونې وروستۍ شېبې دي که خپل نظر وایې. مهرباني،
بالکل. په خپرونې پای شېبې دي نظر زده تو ما چې په ټولنه کې ټول داسې فکر ذهنیت جوړ دی چې اوس په 15 کلنۍ یا 14 کلنۍ کې خپل ښځې په دا پښتنو اطراف سیمو کې هیڅوک وایي کې نو په 14 کلنۍ یا په 15 کلنۍ باندې بس یې واده کې واده وکړي. هماغه زوی چې هغه بیا دا تری شو 1.5 کال یې لا واده نه ورته کړي،
مننه. کور ودان له نظر نه مو یو بل اړیکه هم شته د غوریدونکو به هم را واخلو، نور د خبرونې وخت مو خلاص دی. سلامونه، خپل نوم راته وای.
سلام فرشته جان، وختم بخیر، زهرا هستم، با شما صحبت میکنم. باور کنید زیاد تلاش کردم تا لک تماس وصل شو، اما متاسفانه که وصل نشد. اما خوش هستم که در دقایق آخر تماس وصل شد. من هم میخواستم گفتنی خود شریک بسازم. فکر کنم موضوع شما این است که سال 2024 بر زنان افغانستان چقدر یک سال بود نی؟
بله مهربانی زهرا جان، خوش هستم که شما را در برنامه داریم. نظر خود در دقایق آخر میشه که امروی ما شریک کنه.
آها، زنده و سلامت باشین، تشکر از اینکه به ما وقت دادین. ما میخواستم اینو بگم که متاسفانه سال 2024 بسیار یک سال بد بود بر تمام زنان دختران افغانستان و ما در این اواخر شاید محدودیت های زیادی از طرف طالبان بودیم، به خصوصی که اینا انستیتوت های تیبی را محدود کردن. و ما میخواستم پیام داشته باشم به مردم که امیدوار هستم سال 2025 یک سال خوب باشه به تمام مردم افغانستان، به خصوص خانم های افغان، سال باشه که ما به آرزوهای ما برسیم و مشکلات ما هر شب همچنان سال باشه که طالبان در تجدید نظر بکنن، در این باره مکاتب دختران باز شوه و ما دوباره بتونیم به دست تحصیل خود ادامه بدیم. ما امیدواریم بود و میخواییم بخواستم که تا صحبت بکنم به دلیل از این وقتی سرچندن گفتنی هایم بیشتر بود.
یک دقیقه وقت دارین زهرا جان، اگه چیز دگام به گفتن دارین میربونی.
زنده سلامت باشین، تشکر از اینکه فرشته جان به ما وقت دادین. واقعا هر خواهد زیاد است، آدم نمیفهمد چی بگویم. میتونستم که
از سال گذشته بر ما بگین که سال گذشته چه قسم یک سال بود بر خودتان شخصا؟
خب طبعا که زندگی انسان پر از چالش می باشه و بعض وقتاش بسیار خوب می گذشت و بعض وقتاش بسیار بد و دشوار می گذشت. و بخصوصی بدترین چیزی بود که ما یعنی در سالای قبلی که مکتب پنتون ها بسته شده بود، سال قبلی امیدوار بودیم که شاید این سال باشه که ما بتونیم به درس های خود ادامه بدیم و همچنان سال باشه که ما به آرزوهای ما برسیم، اما متاسفانه قسم نبود و بسیار یک سال دشوار بود. یک سالی بود که فقر در افغانستان بسیار زیاد است و بیکاری، فقر، رنج مردم افغانستان بیشتر شده رفته روز تا روز. یعنی قدر سال خوبی نبود که اگر آدم بگویه، و امیدوارم که سال آینده قسم نباشه.
ډیره زیاته مننه زهرا جان دې نه چې خبرونه کې د ګډون را سره وک قدرمنو اوریدونکو مننه چې د ازادي رادیو نه منور بس خبرونه تر دې شی بو را سره مل وي په خبرونه کې را سره قدرمنه میلمانه اغلی هیله شمس او اغلی ولوله تقان را سره وي مننه له دوی نه هم کور مو ودان چې خبرونه کې را سره وي تاسو د ازادي رادیو نه نور بس خبرونه اوریدله خبرونه هم دلته پای ته رسیدي تربیه مو په لاس پرم خدای پامن
دز ما مل ماو کلت کل قامت دیرا سراو کلمی خیال کل رشتیا بی کلمی سترگو ترنا بی کلل سترگو د دوش کو رنو پاولیو پشان دوڑن او پا بار خوبان دی جلا بی تخو هر وقت زماشنا بی تخو هر وقت زماشنا بی کل جان وی کل د اترو تازه واجم کلا می خال د نخدان وی ته د هر کسی سر وی د هر دسان د پات کی ته می ازان د سهار وی د ټولی ردی د کار اعظم ته خو هر وخت ماشنا وی ته خو هر وخت ماشنا وی
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور وش ساعت
شي جان وړي لینا ما دي ګر دینا منګي نارې کړچرا